ښځو سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغیر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو سلام، نوشابا شنایم او خوشاله يم چې د دې ونې د رڼا په خبرونه کې ستاسو کور بنایم. هیله ده چې تاسو هم پر روغله او آرامه فکر خپل خبرونه واوري. په روانه خبرونه کې درته په داسې موضوع غږیږو چې موږ او تاسو هر یو په خپل ژوند کې تجربه کړی، چې ځینې وخت خوښ او اکثره وخت ترې ناخوښه یو. له واده وروسته یوه جلۍ د خسر په کور کې د څه ډول حقونو نه باید برخوردار اوسي، څه رقم چلند باید ورسره وشي، اسلام په دې اړه څه حکم لري؟ دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته میلمانه ځواب کړي. مدني فعاله او حقوق پوهه برېښنا صافۍ راسره میلمانه ده. د خویندو یعنی ستاسې نظریات او پوښتنې به هم په خپرونه کې واورو. یوې خور د زړه خواله کړې، هغه هم واورو، او د ونی ډاکټر هم درته مشوره لري. نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپل خبرونه واورئ. نو راځئ چې اول ستاسو نظر او پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږیږي؟ نادیا باوري، ما خوښ
سمې زمات تر کایدا سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ نادیا جان، خوشاله يم چې غږم اورم.
ستاسو خبرونه زه تعقیبوم. دې په حق چې کومې خویندې زموږ نامزاد چې مخکې د واده نه څرګنې ډېره ښه رویه ورسره کوي، خو وروسته چې دا نجلۍ واده شي او د خاوند کره لاړه شي، بیا هغه رویه او هغه برخورد یا مغې ناوې سره یو څه تغییر وکړي.
نو نادیا جان، ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ولې داسې کېږي کورنیو کې؟
ها، دې په خاطر کېږي چې اکثره خو یو د جګولور مسله ده. نو همدا دلیل ده چې بیرته چې کله هغه واده شي، هغه سرګنۍ ښه وضعیت نه ورسره کوي. البته د ولور په مقابل کې دې سره تاوتریخوالی کوي، ورته وایي چې په تا هم ډېر مصارف وشو. حتی که په کور کې انسان ده، کله یا دیګ تر خراب شي، یا ډوډۍ تر خرابه شي، یا بله ستونزه رامنځته شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي پیغورونه ورکوي او سپکې سپورې ورته وایي چې دغه په تا هم دومره پیسې لاړې او ته یا دیګ سم نه شي کړی، یا مثال غلط رفتار کې دا مسایل دي.
مګر نادیا جان، داسې کورنۍ هم دي چې بالکل په لور باندې او یا په خور باندې ولور نه اخلي، ولې دغه رویه یو رقم بدلیږي او دود غوند شوی دی؟
نو دا اکثریت موږ په ټولنو کې خوشو سالاري یا خوښي سالاري ډېره دود ده که نه. نو بیتون چې ډېره اکثریت ټولنو کې موږ په کورنۍ کې ولور نه اخلي هم، خو زموږ په ټولنه کې باید هغه انګور چې کوم کور ته نوې واده کېږي، هغه د درور ځان ته احترام ولري، د خواښي ځان ته، د لیور ځان ته، د خسر ځان ته، همداسې د مشرانو او د کشرانو، حتی تر کشرانو پورې باید یو خاصه توجه، یو خاص احترام ورته ولري. په خپله خوښه دې نه شي کړی چې غوښتنې ولري یا څه وکړي یا څه وغوندي. نو دا زموږ په ټولنه کې دغه یو قانون ریواج د
ډېره بخنه غواړم چې دا پوښتنه کوم، ستاسو خپل ژوند کې څنګه څه تغییرات هم لیدلي دي؟
هر څوک چې نوې واده شي، چون زه له یوې ټولنې نه راغلی وم بلې ټولنې ته، یعنې زه خپله له کابل نه راغلم، خوست کې مې واده وکړلو، حتما دا ستونزو سره به مخامخ شوی وم. طبعا باوجود چې زما کورنۍ دومره ولور هم نه واخیستی، خو د محیط او د خلکو د ژبې او د رسم رواج سره هم نابلده وم، نو حتما ژوند کې دومره ستونزو سره سړی مخامخ کېږي او ویني.
تاسو په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کله تاسو ودیدلې یو نابلده کور ته راتلې، څه توقع مو چې باید برخورد در سره څه رقمي چلند څه رقمي؟
هر انجلکی چې یو کور نه بل کور ته ودیږي، هغه که یوې ټولنې نه بلې ټولنې ته ځي، که یوې کورنۍ نه بل کورنۍ ته ځي، حتی دننه کورونو کې چې موږ ودونه هم کوو چې خپل فامیل کې مثال چې تره زوی سره هم واده کوي، دوی ستونزو سره حتما یوه انجلۍ مخامخ کېږي، ځکه چې هر کور ځان ته قانون او قاعده لري. نو په دې برخه کې باید کورنۍ ډېره توجه وکړي، هر څوک چې خپله خور لور ودوي یا جانبي مقابل خسرګنۍ هغه انجلکۍ رانوی کوي خپل کور ته راولي، نو باید هغې سره ډېره ښه رویه وکړي تر څو هغه ښه په هغه کور په رسم و رواجو خویو قانونو قواعدو په ټولو بلده شي، نه وروسته بیا هغه خپله عیارېږي ژوند سره. او که چېرې کې مونږ یوه انجلۍ واده کړو خپل کور ته یې راولو، نو دا فتحاً هغې ته ووایي یا د ژبې په لحاظ ورسره توپیري چلند وکړو، یا مثال د لباس په لحاظ ورته ووایي چې ستا لباس زموږ لباس سره فرق لري، یا د اخلي پخلي په هکله، یا همداسې نورې ستونزې دي ډېر په کورنۍ کې نورې خبرې دي. نو په دې برخه کې باید مونږ ډېره متوجه وکړو، هغه دا احساس ونه کړي چې زه پردي کور ته راغلی یم، هغه دا احساس وکړي کورنۍ همدا احساس هغې نجلۍ ته ورکړي تر څو هغه د دوی په کور کې بلده شي او د دوی په هغه قانون او قاعده هر څه پوه شي او هغه کور په لاس کښې ونیسي او په ژوند څخه دوه مخته یسي.
ډېره مننه نادیا جانې، کور دې ودان.
هو تاسې نه مننه ګرانې.
قدر مناوریدون کو درنو خیندو، تاسې د نادیا جان خبرې واوریدی. هغه وایي کله چې یوه جلۍ د خسر کور ته ځي، نو د هر نگانه یو څه توپیر لیدل کیږي. باید جنۍ ته وخت ورکړل شي تر څو په هغه کور کې بلده شي او ټول کړه وړه خپل د هغه کور د خلکو سره یو څه عیار کړي، پس هغې د بیا یو څه توقعات ورنه وشي. نو همدا دی چې هغه د کور فضا به ښه او خوشحاله وساتل شي. یوې بلې موضوع ته چې اشاره وکړه، هغه د لوړ ولور موضوع وه. ښه، ولور پلار اخلي، مګر هغه خوراکۍ چې راځي د خسر کره، د هغې ګناه څه ده؟ ولې باید د سروش د هغې سره وشي؟ د دې پوښتنو ځواب وروسته د مېلمنې نه واورو، خو اوس د بلې خور غږ اورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږېږئ؟ جمیله
وردک، د خپل سلامونه تاسو ته، د تاسو د رادیو د طریقه ټول افغانانو ته بارځکي د خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه، خوشحاله یم جمیله جانې چې غږم اورم په خپرونه کې. نو مهرباني وکړئ،
داسې نجونې هم شته چې تاسو درس ویلی وي خو د کور په کار کې بلدیت نه لري، یا د ماشوم په تربیه کې بلدیت نه لري، خو دا خواښې خسر باید هغو ته مور و پلار شي، هغه دست په تنګ کې ونیسي چې دا د خپل اولاد دی، د خاطر چې هماغه د هغو لمسیان یعنی د هغو فامیل تربیه کوي، نړۍ ته یې راوړي، جامعې ته یې تسلیموي. هغو ته باید ډېر زیات ښه سترګه وکتل شي، ښه قدر ورکړل شي. هغه داسې احساس ونه کړه چې بیګانه کس یم، داسې احساس وکړه چې زه د دغو کور لور یم، ته لور نه هم ډېره ورنږدې یم.
بله، همدغه روش څومره د ژوند لاره بدلولی یا ټاکلی شي؟
معلومدار چې همدغه وړې وړې خبرې لوی ستونزې من سره وړي، که په یوه وړه خبر باندې یا په یوه وړه اشتباه باندې گذشت وشي، دوغو نه تیر شي، خواښي خسر درور یا لیور داسې تیر شي، صرف په ډېره نرمه په خوږه ژبه هغو ته رهنمایي وشي، شاید همغه بلوړې داسې اشتباه ونه کړو، د دې زړه وساتي. ډېره مهمه خبر دغه ده چې اقنګور چې کوم کور ته ځي، دغو زړه وساتل شي، یعنی خواښي خسر دغو زړه مات نه کړه، دغو ارزوګانې ته پښو لاندې نه کړه.
ډېره مننه جمیله جانې، کور دې ودان.
تسلم.
درنو خویندو، قدر منوریدونکو، تاسې د خویندو نظریات او خبرې واوریدی. دا چې کله یوه جلۍ ودیږي، د خسر په کور کې باید څنګه چلند ورسره وشي، په کومو حقوقو باید ژوند ولري، اسلام په دې اکله څه حکم کوي، په دې اکله به د حقوق پوهې د مدني ټولنې فعالې چې په دیني مسایلو کې هم مطالعه او پوهه لري، برېښنا صافۍ نظر واخلو. برېښنا جان، ستړې مشې، مهرباني وکړئ.
یا د سپیشلی علاقه نامه په پایل کې خپل تاسو سلام تناوې د آشنا لري درنو کارکونکو په ځانګړي ډول درنې خور اغلی آشنا سکت او بیا د آشنا لري د قدر وړ اوریدونکو ته وړاندې کوم د واده په اړه باید وایي چې په اسلامي شریعت کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته ځانګړي ضمانت رامنځته کیږي په شرعي بڼه همدغه تنظیم شوي اړیکې د دې لامل کیږي چې سالمه کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته شي دا چې ولې وروسته له واده نه دغه ځینې خویندې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا ځینې خویندې خویندې ژوند کې یو منفي بدلون راځي د دې هغه اساسي لامل دا دی چې افراد یا ښځه او خاوند یو د بل مسؤلیتونو او حقونو نه چې هغه اسلامي شریعت دوی ته ورکړی دی چې دوی نه ناخبره دي دوی خبر نه دي چې ښځه د خاوند په وړاندې کوم حقونه او مکلفیتونه لري خاوند د ښځې په مقابل کې کوم حقونه او مکلفیتونه لري او همدارنګه کورنۍ د دغه نجلۍ په مقابل کې تر کوم حده دوی صلاحیت لري چې دغه انګور په مقابل کې یا دغه ناوې په مقابل کې دوی څه ډول چلند او سلوک خپل
بله نو په دې برخه کې اسلام څه خاص او دې سره څه ډول چلند وشي
تیره مانه ناشنا سیب پاسل که دقا خلا نکاتی ده اغا اساسی مو دو انسانان سر یو ده بل کسان که خوشان جورن تیل کی بدگه دقا تای بچان ده تای موستا یو سلسله کوپی اثر او مراته کیږي چې په دې کې د خځې د حقونو د جملې څخه مثلا کولی شو چې د خځې مالي حقونه په میره باندې چې په هغې کې د خځې د مهر حق راځي مثلا په هغې کې د خځې د نفقې حق راځي او د دې نه علاوه د دې تر څنګ د ښځې غیر مالي حقونه دي چې په هغې کې د ښه چلند او شخصیت ته د درناوي حق دی د کیسې او نیسي د رابلولې حق دی مثلا د ټولنیز چلند چې هغې جملې له مور او پلار او محرمو خپلوانو سره د لیدنې حق دی دا په نارینه باندې د ښځې یو حق دی چې دا ایجادي دي وروسته د متانه او همدارنګه خپله د قرآن کریم احکام چې دي دا په شل قسمه دي چې هغې کې مثلا د مونږ ویلی شو یادوري کولی شو چې دلالت النقص دی همدارنګه اشاره النقص دی د مثال په ډول مونږ ویلی شو په قرآن کې راغلي دي چې مور او پلار ته اوف په اندازه مو وایي که چېرته مونږ ظاهري دغه اوف په اندازه ویلو ته وګورو دا په دې معنا چې اوف مو وایي نور خاص چې د مور او پلار په حق کې کوي دا جایزه ده اما دا یو اشاره ده چې شوې ده دیتا همدارنګه په قرآن کې احکام موجود دي چې مثلا په بقري سوره کې راغلي دي چې کوم حقونه چې نارینه پر ښځو لري ښځې هم په مېرمنو باندې لري او یا الله تعالی په سوره النساء کې په نولسمه آیت کې راغلي چې د ښځو سره په ښې طریقې سره ژوند وکړي او که چېرې هغوی مو نه خوښېدل بیا هم ازار مه ورکوئ ځکه کېدای شي ځینې شیان بد وبولي خو الله جل جلاله به په کې خیر او برکت اچولی
امدارنګه حدیثونه قدیره تاسو مونږ کیږي برېښنا چانه اجازه راکې دالته یو پښتنه لرم او ډېر بخنه غواړم چې تاسو خبره مې قطع کړله کور ټولو غړو کې د چا رول ډېر مهم دی چې هغه د کورنۍ فضا خو ساتي ترڅو د وی کور ناوي یا انګور سره تاوتریخواله ونشي
چون په افغانستان کې د کوفي نظام د نورو هیوادونو سره فرق لري دلته کله چې ناوې بدېږي نو تقریبا په هغه کور کې چې کور ته چې نوې راځي هلته د خاوند یا د مېړه پلار مور خویندې وروڼه دا ټول موجود دي او هر یو هر فرد د ټولنې ځانته ځانته مسؤلیتونه لري او ځانته مکلفیتونه لري تر څو دوی په کور کې نظم د کور او د کور ثبات وساتي خو ناوې په رامنځته موږ دا ویلی شو چې مستقیما مسؤلیت د خپل مېړه دی تر څو وکولی شي د دې هغه کوم حقونه چې شریعت ورته ورکړي وضعي قوانین ورته ورکړي او هغه انساني وجبې له مخې یا هغه بشري مسؤلیت له مخې د دې حقونه دي هغه ورته ورکول شي دلته د خاوند رول ډېر مهم دی چې هغه وکولی شي د تعادل د یا میزاج دغه دینامیک د روابطو د مور او پلار سره د کورنۍ نورو غړو سره او همدارنګه خپلې مېرمنې سره یا ناوې سره دا بیلانس وشي ساتلی او بیا د دې تر څنګ کولی شو مونږ خواښې ته هم دغه مسله راځي چې دغه مکلفیت راځي شي خواښې هم لکه د یو کورنۍ مشر په حیث باندې باید د ناوې په مقابل کې د ناوې درناوی او احترام ته پاملرنه وکړي ځکه په اسلام کې دا ویل شوي دي چې ښځه مه ربړوي ښځه مه ځوروي د شرعي حکم دی او همدارنګه په تفسیر قاطبي کې راغلي دي چې ښځه کله چې یوه ښځه د الله په نوم چې د هغې څخه مطلب همدغه شرعي نکاح ده
یو خاون کور ته داخليږي د غسلور دیوالونو ته داخليږي نو داخلي هر ډول احترام او درناوی درناوی او عزت او حرمت په خاون باندې لازم ده نو داخلي په کورنۍ لازم ده پر څو دغه ناوی هغه عزت او احترام او درناوی وشي په دې کور کې.
بله ډیره مننه. هیله ده چې زمونږ خویندې او هغه کورنۍ ساسو غږ واوري چې د واده نه وروسته د خپلو انګورګانو سره توپیری چلند لري یا که د اسلام د حکم نه په دې برخه کې خبر نه وي نو هیله ده چې ساسو غږ واوري او په دې پوه شي چې اسلام په دې برخه کې څه حکم کوي. تاسو ویلې چې دغه اسلام دا حکم کوي کله چې یوه ښځه ودیږي او څلور دیوالونو ته یو کور ته ننوځي باید د هغې عزت او آرامي حفظ شي او هغې ته په درانه سترګه وکتل شي. نو مننه تاسو نه. خویندم زنګ وهلی او نظریات یې ورکړل خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی هم تایید کړله چې توپیری چلند کیږي د واده نه وروسته د یوې ناوې سره. البته دا خبره دو جانبه ده چې ناوې هم باید خپل چلند عیار کی د یو نوي کور او نوي فکر سره. په هر صورت د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو د برېښنا جانې څه ویل غواړئ د یوې مدني فعالې د یو حقوق پوه په صفت چې تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او مطالعه لرئ هغه کورنیو ته چې د واده نه وروسته د خپل انګور سره توپیری چلند لري؟
ډېره مننه آشنا صاحب. دغه زه غواړم دغه وروستۍ خبرې دسې چې مباندې کوم چې رسول الله مبارک ویلي مونږ ته فرمایلي دي مونږ ته پرېښي دا خبره چې تاسو ته به دوه مهم اصول پرېښي دي که چېرې مو په هغې باندې عمل وکړو نو تاسو به سوکاله ژوند ولرئ خوشحاله ژوند ولرئ چې د هغې برخه دغه دوه څیزونه یو د الله پاک کتاب دی او بل زما سنت دی زمونږ رسول الله مبارک پاتې شوې خبرې دي چې مونږ ته پرېښي دي نو په دغه د الله پاک کتاب کې او په حدیثو کې دا راغلي دي چې باید د کله چې ناوې یو کور ته ځي دا ونه راپړول شي دا ونه راپړول شي د دې حقونو ته درناوی وشي د دې سره حسن معاشرت وشي بارنه په حدیثو کې راغلي دي په د قرآن په آیاتو کې راغلي دي چې باید ښځې سره ښه چلند وشي. نو زما وروستی پیغام دا دی د خپلو وطنوالو څخه چې موږ مسلمانان یو الله پاک موږ ته لارښوونه کړې ده چې ښځو سره باید ښه چلند وشي باید
ډیره مننه برېښنا صافی. کور د ودان چې اوریدونکو سره د خپل نظر د اسلام په رڼا کې شریک. ډیره مننه
تاسو چې ماته مو وخت راکړل او په دې اړه نظر شریک کړل.
خواله
قدر مناوریدونکو درنو خویندو د خبرونه په دې برخه کې بم دیوی خور د زړه خواله وور.
لاس کاله مخکې زما واده وشو. په دې دیارلس کالو کې ما د ژوند ډېرې زیاتې سختې ولیدلې چې ما مخکې د واده هېڅکله دا سوچ نه کوله چې په ما به دا ورځې راځي. ما ته ډېرې وعدې راکړې وې. ما هېڅکله نه غوښتله چې زه خپل نږدې خپلوانو کې واده وکړم. په ډېرو وعدو په ډېرو هغې زه قانع کړم دې واده ته. مګر وروسته د واده ټولو ما ته د یو کنیزې تمه معنه لرله چې باید د ټول کور بوج زه جیګ کړم د ټولو. مګر ما ونشو کولای. په ژوند کې ډېر مشکلات مې ولیدل. ډېر اوس شپږ ماشومان لرم نور نو باوجود دې چې نور هېڅ د ژوند هغه راته نه دی پاتې. کوم ژوند کې کوم مر آرامي چې پیدا کړم هغه زه داسې آرام ځان نه احساسوم. هماغه سختې مې چې لیدلي هغه کړاوونه مې چې لیدلي هغه ټول ژوند به زه فکر کوم چې ما همداسې کړی او ما به زوری همداسې. نو د ژوند مشکلات مې زخته ډېر ولیدل. دې دپاره ما دا واده قبول کړو چې زموږ د کورنیو ترمنځ ډېر حتی اولادونه مې ډېر په سپکه سترګه ورته کتله. هغه وعدې چې ما ته راکړې وې چې موږ به د ماشومان په ناست ساتو چې ته د نورو خلکو هغه مه کوه، مګر په ډېر عین زما واړه واړه ماشومان په دې کورنۍ کې شاهد وو چې ډېر بد چلند یې ورسره ټولو کوله. ماسیانو په سترګو ورته چا نه کتله. لامل یې همدغه و چې فقط ما نشوه کوله چې زه د یو اته نه نفر ټول عمر مسؤلیت په غاړه واخلم، د هغې خدمت وکړم، د هغې د دې نه لرله چې زه وایم مریضه یمه، زه وایم چې زه د پلار کور ته ځمه، زه وایم چې زه نن نشم کولی، د دې حق ما نه لرله چې وایم.
دونی ډاکټر
او د ونی ډاکټر درته په دې مشوره درکې چې د دې لپاره چې د زیګون په محل د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او نظر کې یا په پام کې ونیول شي ترڅو د دواړو ژوند د خطر سره مخ نشي. راځي په دې اړه د ډاکټر مشوره اورو.
بارداری وخت کې هغه وخت ماشوم په نسی مور څه وکړي چې ماشوم یې ځای نه شي او خپله درې یا څلور کاله کې نسایي ولادي قابلې یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه خطر علائم چې د یو ښځې د بارداری وخت کې په وجود کې هغه معلوم شي او هغه ته هغه لازم تدابیر ونیول شي تر څو چې مور یا ماشوم د مړینې له امله تهدید وي. بل دا چې هر مور باید د ولادت هر ولادت مینځ کې یوه وقفه ولري، اقلا دوه درې کاله تر څو وکولی شي پرله پسې زیان ونه لري یا داسې ډېر زیات خونریزي چې فصل ولادت ونه لري. د ولادت وخت کې حتما باید چتخانې ته لاړ شي. د بارداري وخت کې درانه کورونه خویندو ته فکر کوم چې ډېر زیات لازم نه چې ځکه چې درانه کورونه خپله باید چې دیدل شي ماشوم زیان شي یا خراب خون زندگانی شد تا پیدا شد که یا جوان تایی تهدید کنید. هم دارنگا دی بارداری وقت که باید زیاد مایات خورید. کهو کهوی که اقتصادی خیلی وقت پروتینی مواد خورید. ترکاری باب، شنه ترکاری بسترین شاید از کم خونی لپاره. استاد خوشبختانه تا افغانستان که تلوری پرتوسی ما که منگه دیر زیاد خیلی شنه ترکاری زانی لدن. خوشبختانه خلق مالونه لتا وغانی وزی لری چې کولای شي شیدو له مستوي استفاده کړي چې کلسیم به تامین دي دا هیڅ استفاده کې دي ډیر نه استفاده او خو بل اخره هغه اډو کې مشکلات چې لري هغه د اډو کو درد بندونه یا د مفصلونو درد دا ټول به طرف کې کولای شي. پروتینی مواد هغه وخت قیمت یې څو کې اقتصادي توان نه لري چې واسه واخلي. کولای شي مختلف حبوبات نه لکه لوبیا نه خود او نور شیان استفاده وکړي او خپل پروتینونه تکمیل کړي. په مجموع کې په اطراف کې مخصوصا چې زمونږ شاید اتیا فیصد خلک په اطراف کې ژوند کوي موږ کولی شو ډېر ښې منبع لري چې په ډېر اقتصادي شکل غذایي مواد برابر کړو او هغه نه استفاده وکړو. مخصوصا بیا هم زه محترمه کورنۍ ته خپلو محترمو درنو وطنوالو ته وایم چې د مور حمایت د فامیل حمایت ده. مور د حمل وخت دا ډیر زیات صحت ته غذا ته توجه کی او روحاني آرام اوسه. واکسینونه یو له مهمه برخه نه ده چې دی باید هغه لازم واکسین چې دی حمل په جریان کې باید یو ښه ده چې حتما باید دی واکسین چې. او په مجموع کې روحان باید ښه ده آرام اوسی، یعنی ښه ده حمل وخت یو خاص میلمانه را بکور کی چې له هر میتونه روحی له نظره د غذایی له نظره د فزیکي کارو یا غدرنو کارو له نظره ټول له نظره باید ډیر آرام وساتل شي. زه ډاکټر نسرین نوری اخیل د نسایي ولادي متخصصه.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو د دې ونې د رڼا خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خپل خبرونه مو اوریده. خو د خبرونه په پای کې درته یو ډالۍ لرو. د افغانستان وتلی سندرغاړی نغمې خپل نوې سندره امریکا غږ آشنا رادیو ته رالیږلې ده او په ځانګړې توګه د ښځو خپرونې ته. نو دا دی د لومړي ځل دپاره د ښځو په خپرونه کې خپرو. بیا به په نورو خپرونه کې هم واورئ. تاسې د سندرې اوریدو ته رابولم. زه تاسې نه اجازه غواړم. لوی خدای مل شي.